سلام جوړ بخیر. په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړی استازی او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشره وټاکله. دوه اویا کلنه روز و انتو یون باوا د قرقزستان پخوانۍ ولسمشره وه. په افغانستان کې به د دیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روز والا دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرقزستان د سفیر او څو مودې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روز وا په فلسفه کې دکتورا لري. د ایران بلوڅ فعالان او د بشري حقونو سرچینې وایي د یو ماشوم په شمول د زاهدان په مرکزي مبحث کې دوه بلوڅ سیاسي فعالان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقونو مرکز ویلي د محسن قمبرزی او عین الله قمبرزی په نومونو د دوو سیاسي بندیانو د اعدام حکم نن شنبه اجرا شو. د زاهدان د انقلابي محکمې قاضي د دوه تنه د ملي امنیت خلاف په اقدام او له مخالفو ډلو سره په لاس لرلو تورن کړي وو. نن په مسکو کې په زرګونو کسانو په کترونو کې ولاړ وو. څو د پخواني شوروي اتحاد روستي مشر میخایل ګورباچوف ته روستۍ درناوی وړاندې کړي. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغه سختو اصلاحاتو باندې و چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره یې مرسته وکړه. د دې موضوع تفصیل په راپورونو کې لرو، خو وروسته به درته وړاندې کړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په اړه په روانه لانجه کې منځګړیتوب ته چمتو دی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ترکیې ولسمشر له دفتر څخه د یو خپره شوي بیان له مخې اردوغان پوتین ته ویلي چې ترکیه د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په برخه کې داسې رول لوبولی شي لکه په جولای میاشت کې چې له اوکراین او روسیې سره د دوی د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکولو په برخه کې ولوپوه. اردوغان تیره میاشت اوکراین ته د سفر پر مهال د احتمالي اټومي ناورین په اړه خبرداری ورکړی و او ټاکل شوی ده چې یو افغان کډوال د سلو وینیا په استازیتوب راتلونکو اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. محمد داود رضایی په 14 کلنۍ کې له افغانستانه سلوویانا ته کډوال شوی دی. دی وایي مخکې تر دې چې په 2018 کال کې دغه هیواد ته پناه یوسي، د دغه هیواد نوم یې نه واورېدلی، خو اوس غواړي چې د دغه هیواد په استازیتوب د بوکس په برخه کې په اولمپیک کې ګډون وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې وایي زده کړه د دوی حق ده او باید ورکړل شي.
زده کړه زموږ یوازینی اسلامي حق دی ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نوې مشره وټاکله، خو پخوانی مشر په افغانستان کې څه ډول کار کړی دی؟
په دوران کې سترې ژورې ډېرې درلودلې. متاسفانه زه نشم ویلی چې یو کامیاب ماموریت و.
د دې موضوع تفصیل مو په راپور کې هم راخیسته دی. غزنی کې باغداران وایي سږکال د انګور حاصلات خراب شوي دي.
نیمز با خو تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمیر سم خرڅ کړی و تیر نه، او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې 100,000 پرک څنګه ټول خراب شو.
نور مطالب هم لرو درته ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوترش د شنبې په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هر ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتنه کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي، لای په دې اړه هیڅ هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې واوري.
زموږ د ټولې انچونو هیله او ارمانونه د منځه تللې. زموږ ټولې انچونو ډیر زیاتې نه
دي. روبینا د کندهار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یوازینی لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی، د پرانستو لپاره طرحه جوړوي.
زده کړې سمجه مزنه اسلامي حق نه ته سو باید موږ تر لاسه کړو. د طالبانو ورونه څخه مو یو وزنه هله همدا د تر سو یو ځلې بیا زموږ په مخنۍ د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکتب موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ به کولای شو پراتونکي وروښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګیز د کون کړه نو موري وای لا هم هر شی په پټه مده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خ خبره وري
ټول مایوس یو هله کوم چې زر تر زره د جنو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي او مونږ ورته هر ساعت حسابو از د کریسمنګ اسلامي حق ته باید موږ ته د حق راکول سي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو خونځو ته لوتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیانې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو لشپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې دوه میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز هغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له تازه څرګندونو وروسته یو ځل بیا مهمه شوه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې په دې برخه کې د افغانانو او د نړیوالو ټولنو او هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. ښاغلی ګوتریش د جمعې په ورځ وویل چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو زیان به ټول افغانستان ته ورسیږي. په دې اړه احمد تکل د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد د غړي او د نجونو د تعلیم د حقونو د یوې فعالې نظر پوښتلی دی. د میرمنې چې په امنیتي دلایلو نه یې غوښتل نوم یې پر خپور شي د مرکې په پیل کې پر نړیوالې ټولنې ځکه انتقاد وکړ چې د دې په وینا پر طالبانو لازم فشار نه راوړي.
دا ټول داسې خبرونه ښایي مګر داسې سم عمل نه کوي کنه. تقریبا یو کار ته یو کنم ډېر مکتوبونه وارم داسې پنده ده او خلاص نه ده. دا یو ز د دې خبرګونه بلکې د ټول نړیوال خبرګونو خو د اعتراض وکړ دې کارونه وکړ مګر تر اوسه موږ مشه نتیجه لیدلې نه ده. تر څو چې عملي کار نه شي ما په نظر دا خبرګون کول او داسې نور او باسر هیڅ کوم ګټه نه لري. مګر بیا هم موږ هر ځل چې تر څو د مکتب وار خلاص نه شي موږ خپل غږ درسو.
تاسو وایئ چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یوازې او یوازې غبرګونونه ښیي او غندنې کوي نو هغه څه کولای شي؟
ومن اقتصادي هغه داسې دوی باندې تحریم نه راوړي. اقتصادي تحریمونه راوړي، سیاسي تحریمونه راوړي. دا یو خا دوی غبرګونه ښیي دوی ته د بلې خوا داسې نور کومکونه کوي ډالر راشان دوی ته لیږي. دا فرق نه غبرګونه ده ولې دوی جدي عمل نه کوي؟ دا خو یو یوات نه دي. دا سازمان مونږ نه غته دا سازمان دی او نور یو ودون اور پای یو ودون هم دي. دوی هم باید خپل جدي عمل وکړي. دوی په وړاندې افغانستان د نجونو آینده تباه کړو خراب سو. د افغانستان د جهل خاطر دي.
تاسو په افغانستان کې د نن څو ځلې د طالبانو د چارواکو پر وړاندې اعتراضونه وکړل مګر اوس دا اعتراضونه په یو ډول سره درېدلې دي. علت یې څه دی؟
مونږ خو ډېر اعتراضونه کړي کله چې دوی څومګېز وو دوی چې راغلل بلې چهارشنبه په ورځ مونږ خپل دا اعتراضونه شروع کړل. تقریبا 50 وش مونږ اعتراضونه کړي دا او مونږ نتیجه مو لیدل. دوی باندې دې تحریمونه راغلل، دوی سفرونه بند شو مګر بیا هم سازمان نور هیوادونه هم داسې بیا هم غلی شوی دی. د افغانستان د ښځو په وړاندې، افغانستان د نجونو په وړاندې داسې ډلې ناست دي. ولې دوی سمه جدي خبرونه نه ښایي، سمه جدي دوی باندې عمل نه کوي. دوی ته باید مهلت ورکړي یا وزارت بلجر دوی ته تعین کړي کنداسی روانه اوسې زما په نظر هر څوک یو هغه خای خبرګون خای نو خالي هم د قرار کینی.
طالبانو ویلی دی چې مونږ ته وخت راکړي په دې خاطر چې د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې پالیسۍ دي چې هغه باید جوړې کی. دا تاسو د منلو وړ نه ده؟
نه اسکلام دا یو کار نو څو نه دوی وخت غواړي. دوی دا ونه ده نجونو پرې خودل مکتب دولار سي دوی خپل نظر کولای چې د نجونو او د هلکانو تعلیمونه هم بېله وو استادان هم بېله وو د دوی ښځو وو د هغوی نارینه وو دا خو دا ونه ده د افغانستان د خوندي داسې ګډ وخت خو نو تایمونه ملکه پاکستان غوندي انجونو او الکان یو ځای به درس ولري او یو ځای تر پنتونه پورې هم داسې خپله درسونه ادامه ورکړي. په یو صنف کې په افغانستان کې اول لومړی نه د انجونو او د الکانو تایمونه هم بېله وو استادان هم بېله وو د هغوی ښځینه وو د هغوی نارینه وو. دا په یو کال تاسو فکر وکړئ په یو کال دوی هېڅ کوم داسې قانون کومه داسې یو شی دوی د جوړ نه کړ ستا په نظر نور هم کولی شي په یو څو میاشتو په یو څو ورځ کې دوی کوم هغې جوړې کړي د انجونو لپاره کوم داسې خاص قانون او د دوی انجونو د مکتبونه دا شیان جوړ کړي. زما په نظر دا دوی خبره غلطه ده. دوی یو نیمایي غواړي چې مکتب خوښ شي د انجونو لاړ شي مکتب ته، نیمایي وایي چې نه پرېږدي درسونه وایي. دا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي.
د خزو د یوالی او پیوستون د اتحاد غړو د نجونو د تعلیم د حقونو فعاله و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستۍ اندېښنو یې مکثر خپل نظر شریک کړی و.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوې استازي ټاکلي، خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د یو نامه تیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر موثر نه بولي. دغو ډیپلوماټانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یو نامه نقش له منځه تللی او د شتون په اړه یې ښکاره تعریف موجود نه دی. ملګرو ملتونو سازمان په یوې اعلامیه کې د قرقیزستان پخوانی ولسمشره د افغانستان لپاره نوې استازي کلیده.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خوانی ولسمشره روزبا اوتونبایو واخ پلنوي استاذ ټاکلی ده. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې اغلی اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استاذ په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکنی ځانګړي استاذ او د یو نماد مشر په توګه د اغلی لاینس باندې دوه کلن ماموریت تیر جون میاشت کې پای ته ورسید. کاناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2020 کال د مارچ پر 24مه له جاپاني تدما چې یماماتو وروسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو دغه تازه ګمارنې ته بیا یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې خای ګټور نه و.
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستری ژورې ډیرې درلودلې، متاسفانه زه نشم ویلی چې وایم چې یو کامیاب ماموریت و.
د اغلی بارکزی په وینا په تیر یو کال کې د یونما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچې و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال بیا دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې له نش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط را وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندو یا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغسې حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر اوس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ بیا په خپل ټویټر پاڼه اغلی اوتونبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتونبایو د 2010 نه نیولې تر 2011 پورې د قرغیزستان ولسمشره او له هغې وروسته د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړي د ډیپلوماسۍ مشرتابه او خاري مديريت په برخه کې 15 دیرش کلنه کاری تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامي پر بنسټ اغلی اوتون بایو والا 2009 تر 2010 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی و او 1991 کال کې د مرستيال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړی له 2002 تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستيال دند درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړتو په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړی توپ درلود. نوموړی د مسکو له دولتي په هنتونو د فلسفه په برخه کې لوړ زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې اغلی اوتون بایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن په مسکو کې په زرګونه کسان په کترونو کې ولاړ وو څو د پخوانی شوروي اتحاد روسي مشر میخائیل ګورباچوف ته روسي درنوي وړاندې کړی. میخائیل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغو سختو اصلاحاتو باندې وو چې د سړې جګړې لپاره تر رسولو سره مرسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
نن په مسکو کې زرګونو کسانو د پخوانی شوروي اتحاد روسي رهبر میخائیل ګورباچوف مړی ته د درنوي مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غیابت ته پام وړو د څه پاړه چې کرملین ویلی دی د پوتین بخت مهالویش ته د سبب شو چې د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ګورباچوف په مړینه ویرژن خلک د مسکو په تاریخي تالار کې د ګورباچوف له هغه پرانیستي تابوت څخه چې تشریفاتي ګارد ورته ولاړ او د روسیې په بیرغ پوښلی و تیر شول. دا ګورباچوف لور ایرینا او دول مسیانی دا غلطه بود سره ناستوی. نو موله لوګدینا روغی ورسته د اگست په دیر شمنټه د یو نوی کلونو په عمر ومر. ګورباچوف په 1915 میلادي کال کې د کمونیست ګوند او شوروي مشرتابه ته ورسید او د شپږو کلونو لپاره چې لوړو ژورو ډکو د پخانی شوروي اتحاد رهبری وکړه. دا همغه کلونه و چې پکې د برلین دیوال ونړیده، ختیځ او لویدیز جرمني سره بیرته یو ځای شول او بل اخره شوروي اتحاد و پاشل شو. ګورباچوف د شوروي رهبر په توګه له افغانستان څخه هم د روسي ځواکونو د استلو پریکړه وکړه. په مسکو کې د افغانستان د پخانی حکومت سفیر حبیب منګل ازادي رادیو ته وویل ګورباچوف په افغانستان کې د شوروي ځواکونو موجودیت به ګټه بالاو د دې لپاره چې لویدیز سره اړیکې خې کړي له افغانستان څخه شوروي ځواکونه و وستل.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنې په څرنګوالي نیوکه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وره.
مردم الان روزگارش خرابه، مردم روز به روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې اچي. وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرېښنا څنګه فارغ شوی او د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس به روزګار دی. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د ځای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته چې کوم طالبان دې مونږ ته وای آیا تاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای کله چې وایو نه مونږ ته وای د دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلواني وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کله زو استخدام شوه
دی وای اوس نه هله شوی او له همدې عمل د کابل خار په واتسن دکی په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دند اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر،
دوبو برېښنا، کډوالو، مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پری خودم او بد چلند کاوه. ورته مې ویل چې زه دند اخیستو لپاره غلایم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کلمې چورته ویل نه. راته ویل دا زید هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او وست هغه حق دی چې دلته کار وکړي.
قضا هغه حق تونس
ردی وړاندې د غوی پونل سمه سیګار د نړیوال بانک له قول خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال پور سیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بیروزګار شوې دي. د ادارې روان کال پوګدو کې هم د نور افغانانو د بیروزګار کېدو خبر ورکړو. راپور کې وړاندې شوی و چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګار کسانو شمیر له 900 تر 900 کسانو ورسیږي.
بارم طرف خارج یک چند سبای که زنده هستیم، صحیح زندگی کنیم، در زندگی کنیم.
دا یو بل ځوان دی چې د هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وای د طالبانو له بیا واکمنې د وړاندې کار روزګار خو اوس بیروزګار شوی.
دا خود دولت مراتم رفتم به خاطر کاروبار.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لما یو پوښتل مخکې طالب یې، ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هره ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي، ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هره ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
ومغوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابیلې ژمنې ورکړي. د غبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پریکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکوونکي وو او اوس بیروزګاره دي، یوه طرحه دې جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې، چې ولږه او بېوزلي یې زیاته او ترخوا یې ډېر افغانان بیروزګاره کړل.
دا طبي پیښو یو شمیر زیانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسۍ له امله یې ماشومان او ښځینه په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. نور جزئیات د فیروزې عزیزي په دې راپور کې.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګزوب لواړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولرا ناروغیو اخته شوي دي.
کولرا شدید احسالات ناروغی شته. بلدا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي، چې کولرا همدارنګه په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړي. زه خپله د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
پکتیکا ولایت د کیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې، وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تېرېدو له هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تېروي او تر اوسه یې د سرپناه او ستونزه حل شوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي، ښایي د خلکو روغتیايي حالت لا بدتر شي.
دا چې ژمی په تېزې روان دی، نو بیا کارونه یې د خلکو سره مخامخ دي. اکثره خلک چې مشکل لري، نو اکثره ستونزه د دوی د غلا چې کورونه نه جوړیږي، کورونه جوړول چاره نه پایل کیږي.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو وایاندې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د اداو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
البته یو خبره چې یادونه باید وکړو، زلزله ځپلې سیمې چې دي هغو خلکو ته تر یو حده پورې کومکونه رسېدلي دي. که څه هم د څه وخت لپاره کفایت ونه کړي، خو بیا هم
دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږکال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له 100 زرو زیات کسان اغېزمن شوي، چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو، سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې پیلېږي. په سټډیو کې را سره څاروان صاحب ده. څاروان صاحب، که د لوبې په اړه معلومات راکړي.
ډېره مننه. د لوبه په څو شېبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه. پچ سریلانکا ګټلې ده او غوره یې ګڼلې ده چې لومړی میدان ته ووځي، باولینګ وکړي او افغانستان توپ وهنه وکړي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي، نو یو ګام به وړاندې لاړ شي دی په لوبې خواته. افغانستان البته دوی نورې مهمې لوبې هم لري په دې تورنمنټ کې، چې له هند او پاکستان سره دي او دواړه سر په سر دي. یوه د سپتمبر روان، سپتمبر په 10 بل په 8، لومړی له پاکستان سره او بیا له هندوستان سره. که دا لوبه وګټي، نو د افغان لوبغاړو روحیه به لا پیاوړې شي. له پاکستان او هند سره چې ډېر قوي ټیمونه دي، له هغو سره په مسابقه کې به په ښه وضعیت کې وي. او نن البته سریلانکا هم ښه تیاری نیولې ده. دواړو ټیمونو څه تغیرات راوستي دي. افغانستان ډېر تغیر نه دی راوستی په خپل ټیم کې، په خپل ټیم په ترکیب کې. د عظمت الله عمرزي په ځای سمیع الله شینواری راوستی دی. دا د افغانستان د ټیم یو پخوانی لوبغاړی دی، ډېر وخت یې نه و لوبولی. نن په دې مسابقه کې لوبوي. شاید هم یو علت دا وي چې دی آل راونډر دی، هم بیټنګ کولی شي هم بالنګ کولی شي، شاید یو علت هم دا وي. خو سریلانکا چې دی په تیرو لوبو کې قسم له افغانستان په لومړنۍ لوبه په ډېر توپیر وبایلله، خو له بنګلادیش څخه یې وګټله. دې بری سریلانکا ته هیلې ورکړې دي، او سریلانکا ټیم مخکې تر دې تورنمنټ هم یو لړ مسابقې وکړې چې په هغو کې ښه وځلید. او داسې معلومه ده چې هغه سریلانکا نه ده چې تقریبا یو کال پخوا و، یو کال پخوا سریلانکا له بد وضعیت سره مخامخ و.
مدنه کور مودان ژوندی اوسی. اوس هم ورزو غزنی ته. د افغانستان په غزنی ولایت کې د نور کلونو په پرتله باندې د انګورو تولیدات کم شوي دي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د مزبا خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه، او سس کال خو مې هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرکې ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلاونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړې دي. هغه زیاتوي سیلاونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلی اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې بانګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه شي او یې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی، مکمل حاصلات له منځه تللي دي، هیڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري، خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړی دی. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی ځانونو ترڅنګ د انګورو باغونو هم ټول تباو برباد کړی دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغه انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول، سکه هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ وندړو ولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د انګورو باغنې سیلاوي څپو زیانمن کړي، بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلاونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور، بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری
په غزنی ولایت ولسوالیو کې د دوامداره بارانونو د کابل د انګورو باغونه بشپړه او راسوي دي، او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسیدلې ده. او د دغه بارانونو د کابل نور د خلکو کښتونه هم زبل شوي دي، خو لوی صدمه یا لوی ضربه د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله راوښتو زیانونو څخه کړیږي، نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د زراعت وزارت خوا څخه هر ولایت هدایت دی چې تاسو سروي وکړي، بیا متضرر کسانو د سونه محکوهو مشتراکی را معلومه کی. نو وز مش درې ټیمه ایحت مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي. هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چي.
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو، خو سش کال چې جګړه مکوفه سوي، سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله به سلطان سرور تاسو ته وړاندې کړي.